یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه، کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه راپورونه ورکړي او بندیان کړي او ورسره سپک چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخ یې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي دي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به د نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا هدف ترلاسه شي. تر دې مخکې طالبان په ځینو ولایتونو کې د کور په کور واکسین په مخنیوي تورن شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولنیز ټولګي جوړ کړی دی. د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د جون د میاشتې زلزلې په دې ولایتونو کې د یو زیات شمېر افغان ماشومانو د پلرونو او میندو ژوند واخیست. په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي احصایې ښیي چې تر 1500 ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین غوښتي چې د اوکراین له اټومي تاسیساتو خپلې وسلې او ځواکونه وباسي. ماکرون دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په دې اټومي تاسیساتو کې د یوې احتمالي غمیزې په باب په نړیواله سطح اندېښنې راپورته شوې دي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون یکشنبې د ټلیفون لارې په خپلو کې خبرې وکړې. ماکرون له پوتین همدارنګه وغوښتل چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو په اړه هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب رامنځته شوې عملي کړي، چې دغه غلې دانې هغو هیوادونو ته ورسیږي چې پکې اړتیا زیاته ده. پر اوکراین د روسیې تر غیر معجه یرغل وروسته روسي ځواکونه د اوکراین زاپوروژیا اټومي تاسیسات نیولې دي. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټه. د آسیا جام پای لوبه دوبه کې وشو. سریلانکا په شلو ورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډله په 120 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. سریلانکا په آسیایي جام کې دا ور له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې وګټلې او اتلولي په خپل نوم کړه. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په دوام کې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې لا افغان خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی.
دوی پر ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبريالان طالبان وروسته له هغې ونیول چې په دې ښار کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته پر مخ تړل شوي وو مظاهره کړې وه او د مظاهرې په اړه یې راپورونه ورکړي وو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو یو مهم علت د ټولنې حساسیتونه وبلل.
موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
په دې اړه آیا چې په رښتیا هم په ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟ د پوهنې د چارو له یوه پوه سره خبرې کوو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ تړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي دي.
یو منزوغال نوی روپی پینزی نوی روپی تمامیگی مخی یو منزوغال پا شل و پی وویش عدیر شپی لراتا نو وست بطه ترلی دا و کارگر چوتی دی و خپلا بسر نوشته پاتیست.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی. کابل پریس کلب له لوري په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان بندیان کړي او سپک چلند ورسره کړی دی. د روس له هغه چې په پکتیا کې یو شمېر خبريالانو په ګردیز کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د مظاهرې په اړه راپورونه ورکړي. نور تفصیلی په دې راپور کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبريالان بندیان کړي. د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبريالۍ وسایل ترې اخیستي او ناوړه چلند ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخت خبره سوي راغلي چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې میشت خبريالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یو لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د ټولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبريالانو له قوله راغلي چې د طالبانو سیمه ییز ادارې ورته ویلي و چې ستاسو په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړی محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبريالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبريالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو تر څو په افغانستان کې د خبريالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راواړوو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نیوی رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینی بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینی خبريالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطره نوري په کابل کې له یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی پر ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبريالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبريالان نشي کولای چې پر هټه په بهر کې وګرځي.
یو بل افغان خبريال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبريالان محدود سوي دي، تر ډیره رسنۍ سانسور دي او په ډیری ولایتونو کې موږ او تاسو د شهیدانې چې ډیر رسنۍ بند سوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبريالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په لورستي کې ول د خپل همکاران چې دوی ونیول سول، زندانی سول، شکنجه شول او ورسته له ډیرو هلو زلو ځینې راخلاص سول او ځینې اوس هم په بند کې دي.
دبدسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره راهیسي د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبريالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په ور ور افغان خبريالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونې ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند 103 اویا پیښې ثبت شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبری پیشو پوشش ته نه پریښول او پر شیزنه خبرلانو ګڼبندیزونه نور هغه موارد چې اوس مهال ورسره افغان خبرلان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امریدل چې کابل پریس کلب وای په پکتیا کې د افغان خبريالانو سره د شوی تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولای دی، او په دې لیک کې له دې سازمانونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ وکړي. دا لیک ورسته له هغې استول شوی دی چې د کابل پریس کلب خبره د شنبه پر از طالبانو د استخبارات ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمیر خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې یو شمیر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب راټول کړي او په اړه راپورونه ورکړي بندیان کړي او سره ناوړه چلند کړي دي. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمیر نجونو ورسته له هغې مظاهره وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د راپورونو له مخې شاوخوا څلور ښوونځي په ګردیز کې او یوه د نجونو لیسه هم په څمکنیو کې د قومي مشرانو او د همدې لیسو د مدیرانو او مشرانو په نوښت پرانیستل شوي وو. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې په یو خبری غونډه کې ویلو چې د طالبانو مشرتابه د دغه ښوونځي پرانستلو خبر نه دی او په دې اړه څېړنه کوي او وروسته به خپله پریکړه اعلان کړي. هغه د ولیدل شول چې دغه ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ طالبانو وتړل. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده. رینا اميري دغه څرګندونه پرون ورسته له هغې وکړه چې په پکتیا کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو لخوا یو لاریون وشو. د افغان خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلارې د خوښنې وړ بللې او ویلې چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او د افغانستان لاپسې شاته بیایي. خو د طالبانو د پهونه سرپرست وزیر نور الله منیر یو ځل بیا ویل چې په ټولنه کې حساسیتونه لشبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې لوی خنډ دی. ښاغلی منیر دا خبره پرون په اروزګان ولایت کې په یوې غونډه کې وکړه او ویل چې لا هم خلک دې ته تیار نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د پهونی سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دروازې ځکه تړلې دي چې خلک نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپل لونو او یا هم خويندو باندې په اوسنۍ شرایطو کې زده کړې وکړي. شاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی ولې تړل سوي دي.
ایلتی کتا دے روزگان بازار نو زیلی دا دے غروپ پلمنو پکلیو کس پنگیرو نا پختنا وکی خپل تا تا درک معلومی گی کتا پا جماعت کی پختنا وکی سو چو پیسا دا سپنگیری چو پیسا دا خلق دیتا تیار دی سی خپلش پا لسکلن و لسکلن لور مکتب تولی گی نو بیا و انشاءاللہ دے دا سوال لما نکولو تا زورت نوی مطلب مگو تاسی افغانی جامعی کی وسی دلیو او دلتا دے خلق و کلتور را تا معلوم دا او دا کلتور دا حق چی دا سی دیر وقت حکومتونو پا خیال کی نده ساتلی نو لاغه نه پاسونونه را جوړ سی ویدیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلی دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنست کوو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل شوې خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل شوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دغه ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص کړي. د یاد ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو اجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکو لال جان چې هرې شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل. دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
و امریدل چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر وایي چې افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه موجود دي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې یو مهم خنډ بلل کېږي. د پوهنې د چارو شنونکی محمد صدیق پتمن هم راسره وصل دی. پتمن صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه تاسو
پتمن صاحب، تاسو د افغانستان د پخوانی حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر هم وی، حساسیتونه هم درته معلوم دي، دودونه هم درته معلوم دي. د طالبانو سرپرست وزیر دا دوهم ځل دی چې دا خبره کوي چې په افغاني ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته، ځینې کلتوري محدودیتونه شته چې نه پرېږدي لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي، البته د په وینا په ځینو سیمو کې. آیا په رښتیا هم ټولنیز حساسیتونه موجود دي د پوهنې په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغه ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې وخت یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف په ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمای او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او پټول او په جامعه کې د خزو او د علکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا 15 وړاندې یا 16 وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصو د نجونو ممکن له مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. اما تاسو 13 ورځې ونې ولیدل شي په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړي ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله پدمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم وویل قومي مشرانو خپل نوښت کړی و د لیسو او د نورو ښوونځیو له مدیرانو سره په یو اقدام کې دغه ښوونځي پرانستي وو. ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خانګرځي کې راشو دې خبرې ته چې په دین ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې دا خونځینه پرانیستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
پوهنه وزیر خسله دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری موجود مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې دا د مملکت په ضرر ده او دوی په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کې پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي، یعنی د سنو سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کوو، یعنی په یو وخت کې یو یوې زده کړې ضرورت دی په بل وخت کې بل، او دا ځن نه جبیره کېدونکی دی په ټولنه کې، یوازې په افغاني ټولنه کې نه، په ټولو ټولنو کې چې دی دا نه جبیره کېدونکی دی. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبری نظم هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درکی او د خپل لونو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري، دا د دوی اولاد دی، دوی د دې وطن خلک دي او د دوی نه تعالی ورینه غواړي، لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړی دی، علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی چې انسان ته ورکړی دی. موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخونه نشي او افغان نجونه او هلکان دواړه متوازی ډول باندې ښوونځیو ته پرېږدي.
تاسو که پاتمن صاحب پاتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمېر نجونو چې په ګردیز کې کړې وی لیدلې وی تصویرو کې معلومیږي چې هم دغه بیچاره نجونو چې ورته ویل کېږي چې خونځي مو بیرته وټړل شول، په ډیرو هیلو سره خونځي بیرته پل کړی او ور سره بد چلن هم کیږي تیتو پرک کیږي. کراشو داده هم د ټولنې غوښتنه و، ولی د ټولنې د خلکو غوښتنه تاسو هم وای مشران هم وای نړیوال هم پم دې باندې تاکید کوي، ولی طالبان ورته غوښتنې نسی
په پکتیا کې د نجونو مصالحه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو، دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې د پلرونو نه د دې د مندون او د هغه چانه چې د خونځي خلاص کړیو یو نړۍ ممنون او مننه کوم. د پوهنې دی او مامور په هیڅ باندې چې د دې په وخت خادمم دوی داسې ریکارډ ټینګ کې چې دا صفه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي، معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده، او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړ د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته چې دا زمونږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس د دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي هم انساني دي هم بشري دي هم ملي دي او هم نړیوال دي، او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې د خلکو د خدمت کولو په باره کې. نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او په سړو موضوع باندې فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنه منونکې ده او اړینه ده او ښوونځي باید پرانیستل شي.
مننه د پوهنې د چارو شنونکو او د افغانستان د پخوانی حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پټمن.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اسد الله الدین ته بغښو.
انډیپندنت رسپانې د سپتمبر د 18 نیټې د پیښې په اړه د امریکا د پاوز د یو متقاعد سمندري سرتیری بیل بی مقاله خبره کړې ده. بیل بی لیکلي یو ښکاله مخکې پر امریکا د القاعده د بریټ پر مهال دای په یو پوزي اډا کې و چې د رادیو لاري د بریټ خبر واورید. نوموړی وایي لومړیو کې فکر کاوه چې ممکن یو تصادفي پیښه وي، خو وایي وروسته د دوی سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې امریکا تر ترهګریزو بریدونو لاندې ده. بیل بی د هغو امریکایي سرتیرو په ډله کې و چې تر دې برید وروسته افغانستان ته ولاړ او غوښتل چې له القاعده او طالبانو د بریدونو غچ واخلي. دای وایي د پوځي ماموریت پر مهال څلور ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او یو ځل د طالبانو لخوا پر سر پر مرمۍ هم لګیدلې. بیل بی نیوکه کړې چې د په ګډون ګڼ متقاعد سرتیري په داسې وجګړه کې ښکیل و چې پای نه ښکارېده. مقاله کې راغلی امریکا دوه لسیزې افغانستان کې جګړه وکړه، خو اوس هم د لیکوال په ټکو د دوی دښمنان پر افغانستان واکمنان دي او د ازادیو مخه نیسي. ګلف نیوز په خپل پرونی غاڼه کې د هغې بلک هاک امریکایي هلیکاپټر په اړه لیکنه کړې چې وړ مورس کابل کې سقوط شو. ورسپانې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا هلیکاپټر د تمریناتي الوتنې په مهال له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شو او د لویدو له کبله یې درې تنه ووژل شول. ګلف نیوز دغه وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی په حواله وړاندې لیکلي چې د پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ورسپانې د دې خبر په تبصره کې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره یو شمېر امریکایي الوتکې قبضه کړې، خو کره شمېر نه دی معلوم او دا هم لا ښکاره نه ده چې څه شمېر فعال دي. د مطلب په پای کې راغلی کابل ته د طالبانو پر اتاګ امریکایي ځواکونو خپل عمده پوځي تجهیزات له منځه یوړل او افغان ځواکونو خپل هلیکاپټرې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدولې.
په کندز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وایي د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله ډېرې بټۍ انتړل شوي او په لسګونو کسان وزګاره شوي. په کندز کې د خښتو د بټیو یو شمېر مالکان وایي پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېښت بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي له امله اوس په دې ولایت کې شاوخوا د خښتو لس بټۍ فعالیت کوي او یو عمده علت دوی دا بولي چې د ډبرو سکاره اوس تر ډیره پاکستان ته صادرېږي چې په افغانستان کې ورسره بیې لوړې شوې دي.
په کندز ولایت کې د خښتو بټو یو شمېر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیې لوړه شوې او لامله په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بې روزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري په دې تړاوي آزادۍ روډیو ته وویل:
د ولایت کندز از تعداد 47 داشت فلن یګان 7 داشت یا
پخوا په کندز کې د خښتو وڅلوېخ بټۍ موجوده وي، خو د سکرو د بی لوړوالي لامل اوس یوازې لس بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 1 کیلو زغال په څلوېخ افغاني رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغاني پلورلې، خو اوس د یو منسکرو بیا نوی افغانیو ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو دی بلې بټۍ چښتن چې ځان میرولی معرفي کوي دی هم وای د ډبرو سکرو دی بیل لوړې دوه لامل بټۍ تړلې ده او بیا تنه کارګران وزګار شوې دي.
اوس زغال د قیمتې د وجه سره بټیم تړل ده، کارګر پاک چوټي دي. تمخ کې خو تقریبا اویاتیا کسو کار کوي فکې اوس فعلاً هغه ټول بیکاره دي. په علت د زغال د قیمتې سره چې ومن زغال یو نوی روپې 95 روپې ته مېږي، مخ کې یو من زغال په 60 روپې وو شه د ډیر شپې لراته. نو اوس د زغال د قیمتې د وجه سره زو بټی تړل ده او کارګر چوټي دي او خپل مصر نوښت پاتیا.
نمړی ولایت کې د خښتو دی بلې بټۍ مالک شپې تکلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم د 8 ماه یا 9 ماه داش ما چالان می بود.
په خو چې د ډبرو سکاره ارزانه وو، زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلیدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه، خو د زغالو بیل وړې دوله عمل زموږ بټۍ وټړل سو او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړ کړي چې له مخې په کور د نن خلک په ارزانه بیا د ډبرو سکارو وپیرلای سي او خپل کاروبار چلند وساتلای سي.
په ورته مهال کې په کندز ښار کې یو شمېر اهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیل وړوالي د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سلویخ کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک پر راسته کې د آهنګری دکان لري وای
مې خوایم کې جلاوګری قشاق زغال از
د زغالو د بی لوړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه غېزه کړې ده. په خو به موږ یو من د هنګری ځنګړی سکاره په وی افغاني رانیول خو سه په سل افغاني رانیسو چې ان خپل لګښت هم پرې نسو پر کولای. دولت باید له افغانستان نه پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیا ارزانه نشي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به سلګونه کسان بې روزګاره شي.